سلامونه او نیکی هیلی می ومنه. خوشحالیم چې ور بیا زګل وټی پوپل د دې اونې د مطالبه په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې. بیا مو هم د دوی چویلې د همکارانو په مرسته تاسو ته د پوهې او تخنیک چاپیلر ساتنی او هنرونو په اکله په زړه پورې مطالب راټول کړی دي. د نور ترڅنګ به ووینئ د تیو په نوم یو مستقل روبوت چې توکي کورونه ته انتقالوي. په تونس کې ولی بزګرانو د انانوي تخمونو کارولو ته مخه کړې ده. او داسې یو آلمانی چې پر معلولیت سربیره یو تکړه نڅاګر سوه. خبرونه ته شرح خلاست. پایل به له تخنیک څخه وکړو. روبوت ماشینان په زیاته بیا په تولیدي صنعت کې له زیات وخت راهیسې مهم رول لري. د بیلګې په توګه د موټر جوړونې په عصري فابریکو کې نور د روبوت ماشینونو نشتون حتی تصور کېدلی لا نسی، ولې چې دغه روبوتونه ډېرې مغلقې وظیفې په ډېر دقیقه توګه ادا کولی سي. دا د اوس د هیټیو ستارت اپ یا نوي تاسیس شوي شرکت داسې یو خپلواک روبوت جوړ کړی چې پارسلونه او توکي انتقالوي. دغه کوچنی روبوت چې په ایټالیا کې په کار پیل کړی تیو نومیږي. دغه په فعالولو سره به مشتریانو ته د توکو د تحویلولو لګښتونه 2/3 برخه راکم سي.
د راتلونکو انتقالي خدمات له بهر څخه د عربو پر سر د وی غرفې په ډول شکا، خو د هغه په دننه کې مصنوعي ځیرکتیا او عالی تخنیک پروت دی. دغه تقریبا مستقل روبوت به ډیر ژر په جرمني کې د توکو په انتقال لاس پورې کړي. نوم یې تیو دی.
دا یو مستقل کارګو بایسکل او په عین حال کې یو ساده الکتریکی نقلیه وسیله ده. په بشپړ ډول الکتریکی، دغه سنسورون د پکتو سره یو خپلواک موټر ته ورته دي او له همدې کبله ډیر اطمینانی دي. او دا د څلورم پړاو لومړنۍ مستقل نقلیه وسیله ده چې د آلمان پر سړکونو به وویني.
کمری او سنسورونه نوموړی روبوټونو ته د امکان برابروي چې د خندونو پالیکسانو او یا هم ترافیکی اشارو په شمول شاوخوا هرڅه وویني. په اصل کې هغه کولای شي اوس لا یوازې وچلې شي، خو
دغه سیستم لا آماده نه دی چې موږ پر هغه باندې بشپړ اعتماد وکړو. موږ انساني ځیرکتیا په اول قدم کې لزانه سره لرو چې وروسته به د کمپیوټر ځیرکتیا بشپړه کړي. د بلې خوا یو نوی آلماني قانون سره چې وایي د خپلواک کېدو څلورم پړاو ته پر سړکونو اجازه سته. دا په دې معنا ده چې تل باید داسې یو څارون کې موجود وي چې وکولای شي د روبوټ لپاره پریکړي وکړي.
At the robot and can make decisions for the robot.
نه یوازې داسې کوچنی روبوټونه بلکې بسونه، عادي موټر او یا هم لارۍ اوس کولای شي تقریبا په خپلواک توګه د جرمني پر سړکونو وچلی شي. خو په اصل کې دغه نقلیه وسایل او د سړک نور کارونکي په کومه اندازه امنیت لري؟
دا اطمینانی دی. دا ځکه چې دغه تولید کوونکي باید لومړی دغه نقلیه وسیله د ترانسپورت فدرالي ادارې ته وښيي چې آیا هغه د خوندیتوب هغه اړتیاوې پوره کوي چې د مستقل موټر چلولو قانون لخوا د منلو وړ او ضروري دي. همدارنګه لاغه سره کار کول هم اطمینانی دي. دا ځکه چې د کنټرول وي خو ته هم ارتیا ست چې په اصطلاح پر دغه نقلیه وسیله باندې نظارت کوي او ورسته د هغه سخت شرایط په لولو کې مرسته کوي چې لمخې روبوت نس کولای په واځ توګه تصمیم ونیسي.
خو که تیو یو ترافیکی پیش را منسته کړي نو مسئولیت د هغه د خاون پر غاړه دی. تیو لری فاصله څخه راهنمایي کیږي چلون کې ته اړتیا نسته، بلکې یو کس یو شمیر د تیو په ډول روبوټونو تر څارنې لاندې نیسي. دا کار لګښتونه 2/3 برخه راکموي. د مختاري اسوین راماچندران مخې ته لا ډیر کارونه پراته دي. هغه اوس د لومړی نمونې د اصلاح په حال کې دی چې اسانه کار نه دی.
هر نقطه نن غون کې د خزما په نظر دا مشکلات ډیر اهمیت نه لري. پر دې ډول روباټونو کار ډیر شو کارتیا لري. کله چې کوم څه سخت نوي نو خوند هم نه کوي.
یو څو اونۍ مخکې په یو کارتن کې لومړنۍ نمونه ایتالیا ته ورسیده. هلته یې پر عامه سړکونو خپل لومړنۍ سفرونه ترسره کړل. د کوچنیانو هغه خوشیږي که څه هم دغه نیمه مستقله نقلیه وسیله لا د پولیسو څارنې ته اړتیا لري. راتلونکی کال به حالت جدي وي. بیا به نو تیو پرته له نظارت څخه سفر وکړي.
روبوت په طب کې هم ډیر مهم بلل کیږي. په زیاته بیا په جراحي عملیاتو کې اوس لا زیات شمیر روبوتونه د طبيبانو او ډاکټرانو سره زیاتې مرستې کوي. همداسې هی موضوع کې به پاتې شو. د ژوند په اوایلو یعنی ماشومتوب کې د انسان د معافیتي سیستم د رشد او د حساسیتونو په وړاندې د یو مقاوم معافیتي سیستم د ودې مهمه مرحله ده. د مایکروبیوم په نوم د باکتریاو هغه مجموعه چې زموږ په بدن کې د نن ژوند کوي پکې ډیر تعینونکي نقش لري. د باکتریاو دغه مجموعه د ژوند په لومړی کال کې رامنځته کیږي او وروسته بیا په سختي سره تغییر موندلی سي. خو سړی باید بیا هم هڅه وکړي چې مثبت بدلون ورکړي. د معافیتي سیستم د ودې په اړه نور معلومات په ویډیو کې.
ماته وګورئ، زه اته میاشتې عمر لرم خو چاپیر محیط را باندې وسلا ډیر تاثیر لرلې په تیرا د حساسیتونو او الرژي په برخه کې. دغه مور ده، هغه کور پاکوي خو هيا هغه پوهی کی چې اصلا څه کوي. زما مافیتی سیستم باید ډیر څه زده کړي او مور می باید هر څه په مخ کې جارو نه کړي. دلته هر ځای جراثیم دي لکه ویروسونه، بکتریاوي او چناس. ډیره دغه جراثیم د دوړو په شمول ماته ضرر نه رسوي. دا څومره ګڼه ګونه ده. کولای مې شوې نو مور ته مې ویلو چې هر څه تر حد زیات مپاکوه، ځکه چې مافیتی سیستم می باید د خو او بدو ترمنځ توپیر زده کړي. خو هیګم مورې چې نیت تیرا ته ډیر ښه دی، خو چې وروسته بیا حساسیتونه ونه لرم باید پرې مېږدي چې ډیر څه وڅکم. مور او پلار مې ډیر څه صحیح هم کوي، خواړه هم همداسې وبوله. تبن تر ټولو زیات د مور شیدې خوښوم. خول حساسیت د مخنیوي لپاره باید وختي لا ډیر څه نور هم وڅکم.
یا یا اس گلیش کوم نو ناشوب.
ځکه چې د حساسیت او الرژي وزت ټریننګ په کلمو کې صورت نیسی. هلته په میلیارډونو بکټریاوي دي چې زما د الرژي او راتلونکو هم ټاکي. دا چې څنګه تشریح به کړم. رڼا به ولګو، زما کلمه دا صحیح کاری. او دا سیمه کلمه د زیګیدو پر وخت معلومه ده. هالو، لومړنی اوسیدونکي زما د مور د تناسلي الی بکتریاوي وي. دوی ځانونه زما مافیتی سیستم ته راو پیژاندل، لکه اني د شیدو بکتریاوي چې مستقیمن له مور څخه راغلل او بیا نور هم اضافه شول له بوتل قاب او زمکه څخه. څومره ډېرې بیلابیلې بکتریاوي او چناستي هغوی د کولمو په سطح کې مافیتي حجرو ته ښیي چې د باندې څه حال دی او کوم څه هلته ممکن دي. زما په څیر له زرونو ماشومانو سره څېړنو ښودلې ده چې که زما په کولمو کې وس لازمي بکتریاوي نه وي نو احتمال لري چې زروسته د حساسیت له کبله اسما یا سابندي ولرم. له پته مرغه دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې کوم بکتریاوي اهمیت لري، دا ځکه چې ډیر زیات ډولونه شته. مګر خلک پوهیږي چې دغه څه باید هیڅ ونه کړو. دا سي انټي بیوټیک خوړل خنوي. هغه خه میکروبونه لمنځه وړي او په دې ډول د کولمو فلورا ور باندې توازن بایلي. څرګنده ده چې د ناروغي په صورت کې انټي بیوټیک خوړلو ته خوشاله یم. تل خپلنه کوي خو هغه خپل اوس نور ډیر څه نشي کولای چې د حساسیتونو مخه په خپل وجود کې نیول وي. یوازې لږ معمولی تغییر ورکولای او هي بکتریاوي تغذیه کولای شي. هغه داسې کیږي، هي بکتریاوي له پیچلو کاربوهایډریټ یعنی شاستي څخه ځانګړي غوړ اسیدونه جوړوي چې مافیتی سیستم پیاوړی کوي. دغه کاربوهایډریټ په داسې خوړو کې وي چې باید ښه وژول شي، لکه تور وړه، کرم، خستي او غوزان. هغه نه یوازې جامه بلکې کلمه هم مصروفه ساتي او دا ښه کار دی. دا چې څنګه بکتریاوي په کولمو کې د حساسیتونو پر راټوکېدو اغیز لري په دې حقله لویان لا تحقیقات کوي.
او ککړ چاپیریال هم چې د اقلیمي بدلون نتیجه ده د انسانانو پر روغتیا مستقیم اغیز لري. له همدې کبله د پاک او مناسب چاپریال درامنځته کولو د پاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هلي ځلې مخ په زیاتې دودي. په تونس کې هم لکه د ډیرو نورو هیوادونو په څیر وچکالي دوام لري او اسري کارهنه هم په مقابل کې ډیره اغیزمنه نه ده. نو بزګران اوس د انانوي تخمونو کارولو ته مخه کړې ده. دا غوی په خبره دا تخمونه مغازي مواد او ډاک او خوندور دي او لبلې خو د چاپریال لپاره هم مناسب دي. ویډیو به لنیشته وګورو.
د سلیم مرزوخی په کاروند کې د حاصلاتو در ټولولو وخت را رسیدلی. تور بانجان پخه دي. هغه د تونس پایتخت نږدې پر یو نیم هکتار ځمکه باندې میوه او ترکاری کوي. سلیم مرزوخی له محلي تخمونو څخه کار اخلي. حتی که حاصلات د بارتسو او یا هم په جنیتیکی ډول اصلاح شو تخمونو څخه کم هم وي.
مش لازم تبدا هي مزيانه.
شکل یه دومره شان نشکاری، زنی وقت کچنیا و کاجوی، خود کیفیت لکبر داست شاسل و کوی چه لا خوندور دی وزمر لچاپلیاس را مناسب دی.
سلیم مرزوقی پخپل لزمکا که تبایی سرکاروی، لهم دی کبلا پخپل باغ که حیوانات هم ساتی.
موږ هڅه کوو خپل ارګانیک یا عضوي سره تولید کړو. اول د چرګانو فضلات کاروم ځکه چې ډیر نایتروجن لري. بیا نو د میوه او ترکارو یغه پاتې شونې ورزه پکوو. چې مارکیټونه یې کسبدانې ته اچوي وروسته یو څه پرول هم وراچوو. دا ځکه چې ډیر کاربن لري.
د تونس حکومت للسی زراحي سي اوازي هايبريدي يا ترکيبي او همدارنګ اصلاحوي تخمونه رانيول. هدف د ډيرو حاصلات ترلاسه کول وو. نن ورځ هم نو مړی هواد خپل د تخمونو 50% نه دا واردوي. خو زړو محلي دولون ته د خلکو لیوالتیا ډیره ده. له همدې کبله د تونس تخمونو بانک کې اوازي تر یوه حد پورې اغل بهر څخه راواردوي. له 2008 میلادي کال راهيسي سده پاسه 2900 مختلف تخمونه راټول سوي دي.
Notre travail aujourd'hui, c'est travailler sur ces gènes, c'est identifier.
نن ورځ زموږ کار پر جینونو او دې باندې متمرکز دی چې کوم جینټیکی ډولونه د نباتاتو پر کیفیت اغیز کوي او آیا دا چې مطلوبي ځانګړتیاوي لري او کنه. بیا نو موږ هغه د هغو نباتاتو د هایبرید کولو لپاره کاراوو چې دا څه د شو حاصلاتو باعث
ګرځي.
سلیم مرزوقی د دې لپاره چې خپل محصولات ته شپږ بازار پیدا کړي نو په منظم ډول سوداګریز نندارتون ته دي. تر اوسه پورې هلته خبره یوازې پر پنګونی او تخنیکی پرمختګ و. خدا دل پر پایدار زراعت ته چې په تونس کې هم ورته لیوالتیا مخ په زیاتې دوده.
د بزګرانو محلي تخمونه خپل د ځانګړي خوند او سی ګټو لامل مشهور دي. دا هغه تخمونه دي چې موږ نکونه ورسره بلد ول. دا یو میراث دی چې موږ ځوانو بزګرانو ته راپاته دی. خو هر کال ټول شته تخم راټولوي او هغه ساتي.
سلیم مرزوقی ته د تونس پلازمینې ته له نږدې والی ګټه رسیږي. دلته ډیر امکانات شته چې ارګانیک یا طبیعي ترکاری خرڅ شي. هر اونۍ د پایدار زراعت لپاره مارکیټونه جوړیږي چې پکې بزګران خپل ارګانیک محصولات خرڅوي.
سوورانتي اليمنتير معناها سي ان شوال دو باتاي.
موږ د غذایي موادو د یو خپلواک تولید لپاره په اصطلاح په ډیرو جګړو کې مبارزه کوو. موږ غواړو چې بزګران ادي ته وهڅو چې تخمونه راټول کړي. په عین حال کې هڅه کوو چې خپل متحدینو سره په ګډه ډیر تخمونه تولید کړو او خپل ټول هڅه کوو چې بزګرانو ته دا وخایو چې هغه سرنګه په مستقیم ډول او یا هم زموږ د ټولنیزو رسنیو له لارې له مشتریانو سره په اړیکه کې پاتې کیدی شي.
دغه سازمان هیلمند دی چې ډیری انسانان د صنعتي تخمونو پر ځای د بدیل په توګه انانوي تخمونه وکاروي. سلیم مرزوقی خپل شخصي محصولات کاروي. همدارنګ د دغه بانجانو تخم هم د هغه د باغ لبوټو څخه راځي.
په افغانستان کې هم جګړې او اوږدې وچکالی د دې سبب سوي چې د کرهنې سکتور له ستونزو سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې د طالبانو حکومت وایي چې په هیواد کې د غلو دانو حاصلات د تیرو کلونو په نسبت ډیر کم سوي دي. په دغه هیواد کې د اټکلونو له مخې شاوخوا 80% وګړي په کرهنې او مالداري بوختي، خو بیا هم د هغو هیوادونو له جملې څخه دي چې اوس هم د غلو دانو په برخه کې تر ډیره پورې د بهرنیو هیوادونو پر وارداتو ولاړ دي. او اوس به د هنرونو نړۍ ته ورسو. د پاریس ښار د نوتردام د کلیسا بیا رغونه د 2019 کال د اور لګیدنې راهیسې په چټکۍ سره روانه ده. تر زرو زیات کسبکاران یې پر جوړولو بوخت دي. دوی ته له هغو بسپونو څخه معاش ورکول کیږي چې له ټولې نړۍ څخه پاریس ته رسېدلي دي. د شیشې جوړولو استاد فلاوی وینسنت پیټي د رنګینو شیشو پر بیا رغولو بوخت ده. راځي چې دغه هنري کارته لمیشتو کتنه وکړو.
په ډیری پاملرنې او آرامۍ سره فلاوی وینسنت پیټي نن خپل کار پیلوي. د شیشې جوړونې دغه استاد یو له هغه کارپوهانو څخه ده چې د پاریس د نوتردام کلیسا کړکۍ بیرته رغوي، لیرو او دوړو پاکوي چې اور لګیدنې دلته پرې ایښې دي. هغه بیا هم تر فشار لاندې چټک کار کوي ځکه چې کلیسا باید ډیر ژر بیرته پرانیستل شي. ځکه دوی په دوه شفتونو کې کار کوي، د سهار له شپږو د شپې تر لسو بجو پورې.
د دې ناورین بیا رغونه بې ساري ده. اصلا په ډیر وخت کې دغه سی یو کار کوو. خدای یو بیړنۍ پیښه وه. د نوتردام کلیسا یو ځانګړی سمبولیک رول لري چې هغه باید بیرته ورغول شي.
د معجزې په څیر دغه کړکۍ روغې پاتې شوې کله چې د 2019 کال په اپریل کې نوتردام اور واخیست، یعنی یو خیخه هم ماته نشوه. خو په حیرانوونکي ډول د نوتردام اصلي نخه لورایا لیدل کېدونکې څوکۍ له منځه ولاړه. د بام تاق شکلا جوړښت چې راونړید نږدې و چې ټوله ودانۍ هم راونړېږي. د فرانسې حکومت تر ناورین وروسته ولوړ هدف اعلان کړ. نوتردام باید په 50 کلونو کې بیا ورغول شي، خپلې دروازې بیرته پرانیزي او له پوخه لا خیستوي.
په دغه سې مهمو ترمیم ځایونو کې یوازې تر ټولو ښه کسان باید کار وکړي. د داوطلبۍ پر وخت مو په ټولو برخو کې یوازې غوره کسبګران انتخاب کړي دي.
په ترمیم کې لسلو زیات شرکتونه ونډه لري چې ټول ټال زر د لاسي صنایعو کاریګر دي، ځینې له نورو ځایونو څخه هم راځي. د کلیسا کړکۍ په ټوله فرانسه کې د لاسي صنایعو پر مختلفو شرکتونو ویشل شوي دي. د نورو تر څنګ فلاوی وینسن پیتی تر ترویا یعنی د پاریس له جنوب څخه دغه کار کوي. هغه په تیره د 19 پیړۍ پر خیخې ټوټو کار کوي چې ځینې ان له منځنیو پیړیو څخه هم دي. بې له کړکیو څخه کلیسا بیرته نشي پرانیستل کېدای.
بې له کړکیو څخه سپېڅلې فضا ورکیږي او هر څه هغه سي عادي بریښي. کړکۍ یې داسې فلټرونه دي چې عادي رڼا په ښکلې رڼا بدلوي.
د کلیسا ماته شوی څوک هم بیرته رغول کیږي ان لکه پخوا چوا.
د لرګي او دغه څوک به بیرته 100 متره د پاریس اسمان کې ولیدل شي. دغه څه اوس ډیر وخت نه و. موږ پکې د 19 پیړۍ د مهندس ویولی لیکټوک تخنیکونه کارو.
په کلیسا پوری اړوند ټولنه د پیسو ستونزې هم نه لري. له ټولې دنیا څخه کافي بسپنې راغلي دي چې ترمیم ته بسنه کوي. خو د کسبګرانو د زیار انعام یوازې پیسې نه دي.
موږ د منځنیو پیړیو راهیسې د ښیښې هنرمندانو په هڅه اوږده مخه نه لرو. هر یو دغه میراث او ودانۍ راتلونکو نسلونو ته ور انتقالوي.
دغه خیخې چې د اورلګیدنې لیرو او د پیړیو لدوړو پاک شوې دي بیرته به داسې وځلېږي لکه بیخي چې نوې وي. او د کلیسا ودانۍ به ور باندې ښایي تر اورلګیدنې مخکې د وخت په نسبت لا ښایسته ښکاره شي.
د شیشو له هنر څخه به د نڅا هنر ته راسو. له آلمان څخه یو ځوانه ښځه په دې هڅه کې و چې یو تکړه نڅاګر سي. خو د هغې برخلیک بل ډول سو. ډاکټرانو یې په شوکي نښه کې یو غوډه پیدا کړه. تر عاجل عملیات وروسته هغه اوس نیمه فلج ده. د ډاکټرانو په خبره به هغه هیڅکله پرته له کومې مرستې تګ ونه سي کولی. خو د هغې د ژوند بدلونکې دغه تجربه به د صوفي هوین هرم مخه ونه نیسي. هغه برعکس تر پخوا ډېره هڅول سوې چې پر محدودیتونو سربیره ستیج ته لار پیدا کړي. دا چې څنګه له نږدې به ورسره آشنا سو.
کله چې صوفي هاون هیر من نڅیږي نو لکړی ورسره وي. هغه له 2013 کال راهیسې لملاسخه حقیقت تر یو هدف فلج ده، خو دغه معلولیت د دغې دوه دېرش کلنې مخه نه نیسي چې د یوې نڅاګرې په توګه خپل خوب په حقیقت بدل کړي.
نڅا زما لپاره هغه څه دي چې د زړه له تله مې سرچینه اخلي. دا یو جذبه ده چې زما ژوند جوړوي او داسې یو ژبه چې پرته له کلمو خبرې ور باندې کوم.
هغه په دې توګه آلمان کې د سټیجونو پر سر پر دغه ژبه خبرې کوي. دا اسانه کار نه ده. د یوې نڅاګرې په توګه باید هغه ځان له سره سنبال کړي. صوفي هاون هرم په 12 کلنۍ کې د درڅن د نصاب په یو مکتب کې مسلکي زده کړې پیل کړې. شپږ کاله وروسته ډاکټرانو د هغې په شوکي نخا کې یو ځول لرونکي دانه پیدا کړه. که څه هم هغه عملیات شو، خو ډیر ناوخته و دانې عصبي ریښې زیانمنې کړې وې چې په نتیجه کې هغه نیمه فلج شو. اوس به نو خپل ژوند څنګه پر مخ بیایي؟
لو فلچ کې دوه دوه ونې وروسته مې د نڅالو مړنۍ نوښتګره ویډیو جوړ کړه او په اصل کې لا غراهي سپوېګم چې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی. کیدای شي یو څوک زما بدن ته تغییر ورکړي، خو زما روح او زړه څخه نڅا نشي لري کولای.
هغه د نڅادغه ویډیو په ویلچر کې اخیسته و، هغه هم لدی کبل چې خپل زده کړې ور باندې پای ته ورسوي. خدای له یو بل حقیقت سره مخامخ شو.
په هغه لحظه کې چې می دغه تشخیص تر لاسه کړ نو شدید اجتنابي چلن می درلود. لزان سره می ویل چې دا خو هغه ژوند نه دی چې ما انتخاب کړی دی. دا هیڅ امکان نه لري چې زه بیا هیڅ کله تا ونه کړم. نه تا خو لا پرېږده. ما خپل پر خپل ژوند باندې کنټرول ولرم، پر خپل بدن، پر خپل پرېکړې چې په خپل ژوند کې به څه کوم.
د هغه دغه هوډ هم په صحنه او هم له صحنې څخه بهر سرګند دی. کله چې صوفي هاون هرم نڅانه کوي نو په درڅن کې خپل کور ته نږدې له طبیعت سره وخت تیروي. هغه پر خپل ذهني ځواک او بدني وړتیا تکیه کوي. هغه په هیڅ صورت نه غواړي د خپل معلولیت له امله تعریف شي.
behinderung sind eigenschaften so
mein wird خپلی زنګړن لري. د مثال په ډول یو چا کټ کوښنه وی او نشي کولای لوپازای څخه پیالي راوخلی او کومبل څوک بیا حساس پوسته کې لري. ما هم باید خپل نوې خصوصیات او جلن زده کړای وای.
د یوې تکړه نڅاګرې په توګه هغه دغه هدف ترلاسه کوي. صوفي له هغو کوریوګرافیانو سره په ګډه کار کوي چې ټول شموله ننداره رامنځته کوي، یعنی د معلولو او غیر معلولو نڅاګرو لپاره. د هغې هدف د نڅا د ماهیت بیانول دي چې په خپل ذات کې آزاد دی او په بدني محدودیتونو پورې هیڅ نه دی تړلی.
زما
خو واقعاً په حقیقت بدل شو. زه د یوې نڅاګرې ژوند پر مخ بیایم. زه کولی شم شاوخوا وګرځم، ډېر ښارونه وینم، مشهوره کسانو پیژنم او په دې ډول دقیقاً هغسې ژوند کوم چې تل مې هیله درلوده.
بیلانس یا توازن د هغې کوریوګرافۍ نوم دی چې اوس یې تمرین کوي. په دغه نمایش کې خبره پر دې ده چې په ژوندانه کې ثبات وموندل شي. صوفي په نسا کې د ډیر تمرین او ډیسپلین له لارې خپل ثبات موندلی دی.
د روغتیا د نړیوال سازمان په حواله اوس مهال په نړۍ کې 1.3 میلیارد وګړي له معلولیت سره ژوند کوي. دغه سازمان د معلولیت لرونکو کسانو د ژوند ناوړه شرایطو ته په اشاره سره وایي چې معلولیت لرونکي کسان همدارنګه د رواني ناروغیو له ګواښ سره هم مخامخ دي. ترنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خبرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دویچه ویلې پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دا راته وایي چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لرئ. تر بلې خبرونه پورې اجازه غواړم. الله مو مل.
Thank you. بیان خاطرات بیادماندنی افغانها از کشورشان.
آجی سب، در سالهایی که شما آمدین نیروهای اتحاد جماهیر شوروی حضور داشت در افغانستان و در افغانستان جنگ بود.
ما خودم در وقت مجاهد بودیم، گوشت اسب و خودم بیخی هم در زنده در سیخ کلاشنکوف کباب کردیم خوردیم. امی تانگ اول که زدم، امی تانگ بلندی ری تانگ در گرفت. تانگ در گرفت که ظرف دو دقیقه دیگه که تا مرمی رسان در توپ ماند و تانگ دیگه را که زدیم تانگ دور خود شد که هر رقم چیز باشه ای خود زیر زمین میکنم. بعد از اینکه من روز برآمد افغانستان جنگ به خاطر چی؟ فقط ببر بچه مردم را بکش با ما قماندان باشم، با ما رئیس جمهور باشم، می باشم و همی طالبا را به خاطر نابودی زیان ما برحق میدانم. امی وعده خداست که خداوند میگه اللهم سلط الظالمین بالظالمین.
بیننده‌های عزیز سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. ما داوود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. به طور کل اگر مهاجرت افغان‌ها به غرب را تقسیم بندی کنیم، مردم افغانستان در سه دوره به غرب و به ویژه به امریکا مهاجرت کردند. گروه نخست 35 تا 40 سال پیش پس از کودتای کمونستان، گروه دوم پس از جنگ‌های داخلی مجاهدین و رژیم نخست طالبان و گروه سوم در 20 سال گذشته که امریکا و متحدان غربیش در افغانستان حضور داشتند. در برنامه هفته با یکی از افغان‌های صحبت می‌کنم که در جمع گروه نخست مهاجران افغان در امریکاست و او خود در جنگ علیه روس‌ها حضور فعال داشته و خاطرات بی‌شماری از آن زمان دارد. امید است تا آخری برنامه هم با من همراه باشین.
چطور هستین؟
بازم دیگه تنیک بار دیگه هم بارد
شما نفتر خیلوش کجا میشین؟ اینه میشی بشین که مواله سود بارد بارد خیلی بینیم حالا آجی سر بیخ برخورد ویژن رای میکنی اگر نه چیزای اید کنجا تایار ماندگیست میگه اید. آجی صاحب یک نیم تشکر.
بخیر.
ما خود همیشه صحبت نیکنیم، اما امروز میخوایم که پیش روی کمره و پیش روی دوستا و بیننده ما هم قصه های شیرین از شما داشته باشیم. باز امیدتون وارک تشکر از لطف میربانی چه اک سوپه مزداری هم برای ماجی صاحب آورده. در جریان صحبت ها ما کم از این سوپ نوشجان خود کردم. دور از دلتون بعد وایم نکنین اگر سوپ خوش دارین. دیگه صحبت ها را ادامه میتیم. آجی صاحب چقدر مدت میشه به امریکا آمدین؟
از سال 87 وی طرف دیگه اینا حساب بگو چند میشه؟ تقریبا 35 سال 36
بله.
سال میشه.
بله از 87 35 36 سال شد. بله ماشاءالله عمر بسیار طولانی رنج گذشتانده. آجی صاحب در سالایی که شما آمدین نیروهای اتحاد جماهیر شوروی حضور داشت افغانستان و در افغانستان جنگ بود.
ما خودم در وقت مجاهد بودیم و ما از سنگر خواستم آمدم.
چرا آمدین از سنگر؟ چرا نخواستین جنگ کنین؟
والا ما خب هیچ شوق آمدن امریکا را در اون وقت نداشتم، چون هم جوان بودیم و هم شوق جهاد بود. دیگه همین بیادرم چند باری که ما از طرف های زمستان می آمدیم به پاکستان برای یکان درس های نظامی یا کورس های صحیح یا به خاطر انتقال سلاح و چیزا، اما خواهش کرد که به امریکا به چی میکنیم همیشه همگی در فامیل همگی در جهاد هستی. ما سه بار گپ شرط کردم و وقت آخر که آمدم گفت که اگر این دفعه نبیایی، و همی سه بار ما در انترویو قبول شده بودم، سه بار در اسلام آباد گفت اگر این بار نبیایی باز دیگه من کتا دید گپ نمیزنم، نه دیگه بر تلفون هم نمی کنم گپ هم. وقت تلفون هم بسیار مشکل بود که بعد می رفتید مخابرات پاکستان رو در وجه بود در این استاد می بودی و تا نوبتت می رسید. دیگه بازون ما علاج شد که باز آمدیم. دیگه
بسیار خوب. و از این معلوم میشه که وقتی اینجا آمدین همکاری هایتون با مجاهدین بود.
بله بله.
چی میکردین؟ فعالیت های را که بیاین به صفت یک کسی که شاید بینده ما قصه های را شنیده باشن از زمانی که مردم در افغانستان بود چی کارا میکردن، در پاکستان بودن چی کارا میکردن، به خاطر که اقتداد زیاد اونجا بودن. اما کسای اقتداد افرادی که به طرف غرب آمدن، بخصوص طرف امریکا که یکی از حامی های مجاهدین بوده اون زمان، چی میکردن در اونجا، در اینجا برای حمایت مجاهدین، برای حمایت افغانا؟
فقط وظیفه ما دفتر همی بود که کارهای فرهنگی رو میکردیم و ما یک اخبار داشتیم به نام افغان نیوز که اخبار اصلا در پاکستان چاپ میشد توسط انجینیر صاحب محمد ساقر که نماینده سیاسی جمعیت بود. باز او اخبار و ما اینجا روان میشد، ما با اینجا چاپ میکردیم.
اینجا با کی تقسیم
میکردیم؟ بین افراد کانگرس و بین افغان ها. اکثر اخبار انگلیسی بود، در بین امریکایی ها توزیع میشد. بخاطری که ما ساید افغانستان مثل امروز واری بسیار داغ بود، هر روز در کانگرس سر مسئله افغانستان و اشغال روسا و برآمدن روسا میتور کنفرانس ها دایر میشد و ما در اوج اشتراک میکنیم. باز که میرفتیم هر بار از این بستایی که ما چاپ میکنیم با میبردیم میدادیم برای امریکایی ها.
ایتو کدام کاری که امی تلاش های شما باعث شده باشه برای مجاهدین او زمان، برای افغان ها از طرف حکومت امریکا، از طرف کانگرس امریکا کمک شده باشه، تلاش شما باعث شده باشه که اون تغییر بیاید؟
بله، وقتی که ما وقتی که می مرد اوج دعوت کردن و قاری بابا بودم و یک قماندان دیگه بود از پکتیا، از ما سوال کردن شما چی میکن، چی ضرورت داریم؟ ما گفتیم ما هر چی ضرورت داریم، ما ولی چی دیگه ما ضرورت داریم؟ سلاح دافعه هواس که ما باید هلیکوپترها و بیشترینش هلیکوپترها در روح خیلی فعال بودن در منطقه مرم تقریبا انبارد میکردن، دفع سلاح هوایی بود که با اینا بالاخره در سال 88 در سال 87 با اینا چیز کردن، استنگره به مجاهدین دادن. تا اون وقت قطعا چیز نداده بودن، تا وقتی که استاد ربانی خودش آمد با مولای صاحب خالص، مولای صاحب ممندمی، حضرت صاحب، افندی صاحب که در راست حیاتشان استاد ربانی بود، بعد از اونمو دید و دید ریگان، باز اینا سلاح دافعه ها را برای مجاهدین چیز کردن.
آجی صاحب، میشه که از نوجوانیتون قصه کنین؟ در کجا زندگی میکردین؟ کجا مکتب خواندین؟ باز چطور با مجاهدین دخیل همکاری شدین و مسئله جنگ و جهاد و سفر به پاکستان و امریکا چگونه آغاز شد؟
ما در ولایت کاپیسا و ولسوالی کوهستان قریه به نام قریه صفت الله خیل که ولایت کاپیسا یک سرحدش به پنجشیر است و یک دریا کاپیسا و پروان نصف میکنه که در به نام دریای پنجشیر است. ما در ولایت کاپیسا و ولسوالی کوهستان تولد شدیم و مکتب ابتدایی را هم در کوهستان خواندیم، مکتب متوسطه و لیسه را در به نام لیسه میر مسجدی خان که آدم مجاهد خیلی با عزت آدمی بوده به نام از او است، و دوره لیسه را تا صنف 11 خواندیم و 12 را هم تکمیل نکرده بودیم که بعد از این روزهای اشغالگر افغانستان اشغال کردن، باز ما از اون وقت دست به سلاح زدیم از سن 11 که در روح فکر میکنم که بین 16 و 17 بودیم.
چطور می آغاز شده می انگیزه ای که باید سلاح بگیرین؟ چطور در بین جوان ها انتشار یافت؟
چطور بعد از اشغال افغانستان امیر روسا که آمدن، روسا داخل افغانستان شدن در سال 1979، در واقع رئیس جمهور ببرکار اکیز بود، همی حفیظ الله امین بود. حفیظ الله امین بعد از اینکه ترکی را کشتن، بعد حفیظ الله امین باز کشتن با مثل یک کودتا واری، روسا کودتا کردن سر حفیظ الله امین، ببرکار را در صحنه آوردن. ببرکار را که آوردن پیش از او هم یکان تحرکات مجاهدین بود، مثلا در پنجشیر بود، در پکتیا بود، در خوست بود، در ایجا. اما قماندان های نامداری که بودن مثلا مولای صاحب جلال الدین، همی که حال بچه شان وزیر داخل است، حقانی جلال الدین حقانی قماندان دووج بود، آدم خان در کنر بود، دیگه مسعود در پنجشیر بود و ذبیح الله خان در هرات بود و اسماعیل خان در بعد از قیام 24 اُحد در هرات بود و قماندان های نامداری بودن، مثلا در کاپیسا از ما استاد فرید بود، عبدالصبور فرید باز مدت صدر اعظم شد از طرف حکمتیار، باز بگم توطعه خود از یاو جنگ های داخلی او را به چیز کد وادار و ایکد که از کابل فرار کنن برای انو از به اسلامی ویخی داخل جنگ شد.
شخصا شما چگونه داخل شدین؟ تشویق خانواده بود؟ خودتون انگیزه گرفتین؟
ما بله کل فامیل ما، مثلا یک اولین کسی که از ما در جهاد سهم گرفت یک برادر ما بود، محمد امین نام داشت و شهید شد در دروازه ما منشاندن از طرف خود ما بود دیگه. او شهید شد، هم دکتر بود در جبهه و هم مسئله بود در اونجا دیگه. بعد از او باز که من پاکستان رفتم، بعد از بسته شدن مکاتب رفتم در اونجا عربی پانتون خواندم و همی تخنیک سلاح ها، سلاح های سقیل.
بسیار جالب است. در روزای اول سلاح را از کجا میکردین؟ مثلا در اول خو
سلاح اول مثلا کلاشنکوفی چیز آنه بود، فقط سلاح چرایی بود، دانپر بود، سلاح شکاری مردم بود.
از خود مردم بود
فقط خود جوش مردم است. در امون منطقه هر کسی که بود به اونمو سلاح دست داشته خود که در خانه خود داشت که توسط شکار میکردن مردم از اونمو شروع کردن.
بسیار خوب. مسئله پاکستان چگونه آمد در بینتون؟ از کدام راه میرفتین؟ چی کردین؟ یک کمک بر از این مسیر برمان یک کمک قصه کنین.
پاکستان اینطور بود که راه های بسیار مختلف بود. هر راهی که مثلا روسا یک راه را بند میکرد.
چطور خبر شد که باید پاکستان برین؟ از کدام طریق؟ چی مسئله پیش آمد که باید پاکستان برین؟
خب پاکستان به خاطر ازی که مرکز مجاهدین در اونجا بود و از اونجا سلاح دمی دادن بر مردم توزیع میکنن، مردم مجبور بود باید سلاح وقتی که میخواست سلاح داشته باشه در جبهه باره در جنگ اشتراک کنه، بعد پاکستان میره.
شما چی رقم رفتید؟ همین کسی یک تانه بسیار جالب است.
اولین سفر یک من با پاکستان کردم دیگه، یک مسائل خانوادگی بود و از خانه قار کردم. یک رفیق دیگه این بود تو حالی همم آمده در امریکا هفته پیش یا دو هفته پیش میگه رسیده دیگه. من وزی در منطقه رفیقا بودیم و در یک تنظیم هم بودیم، تنظیم جمعیت و برادرای حزب اسلامی بودن مخالفت میکردن با بودن ما، موجودیت ما در منطقه بر از اون خطر احساس میشد. دوباره ما از بار آمدیم رفتیم به پنچیر، از امیرای کوها و از منطقه کوهستان و بالاخره منطقه به نام سنجن، منطقه کویز دیگه میکو با کو رفتیم به پنچیر.
چقدر مدت زمان میگرفت که از کاپیسا تا و شهر میرفتیم؟
سه روز چهار روز تا اونجا میرسیدیم.
در مسیر راه خطر مشکلی وجود نداشت؟
نه، از راهی که ما میرفتیم در اونجا چیز نبود، تنها مشکل هوایی بود دیگه، ولی منطقه کویی بود و قدر خطر نبود.
مردم زیاد میرفتن، اما مسیر راه بود.
اما مسیر
چی میرفتن؟ پیاده، امرای مرکب، امرای چی میرفتن؟
پیاده بود راه بسیار کم مردم می که توانمندی اسب می داشت، اسب می خرید، با اسب می رو، ولی ما توانمندی شما
مواد غذایی چطور می بردین؟ سه روز که مدت طولانی است باید مواد غذایی می داشتین
در راه؟ اگر با خود یکان چیزی، یکان کلچه می گرفتیم، یکان چیزی که از همون دکان ها پیدا می شد می خریدیم، اگر می داشتیم پیسه، ولی اکثرا در وقت پیسه هم قدر چون اقتصاد مردم خوب نبود و دیگه باز در راه مردم همکاری می کرد. در مسیر را مردمی که بودن، قریه‌ای که بودن، در مکوها مثلا خیمه بودن، غجدی ها بود، حتی همی چوپان ها که در اونجا زندگی می کردن، از همه نان به مجاهدین به مرارا و به کسی دریغ نمی کردن، فصل ها همه گی می دادن. این سر تا سر افغانستان هم دور بود.
وقتی که یک فرد، به صفت یک فرد، شما می رفتین پشاور، یک کشور متفاوتی بود، نابلد هم بودین، چطور پیدا میکردین؟ چطور امورای خود هم میرفتین؟ چطور سلام میگرفتین؟
در رای پاکستان طور بود که همین مردمی که امروز در مسیر را آستن نی؟ مثلا از این کوهستان که حرکت میکردیم میرفتیم به نجراب تگاب، از نجراب تگاب هم تو میرفتیم به طرف سروبی ولایت کابل، از سروبی تیر میشدیم به لغمان، از لغمان هم تو میرفتیم به پکتیا، از پکتیا تیر میشدیم میرفتیم به خوست، بعد منطقه تریمنگل و میرسیدیم به پشاور. از اوج تا اوج تقریبا 700 یا 800 موتر میره از سرحد
اونجا برای مجاهدین گفتم سهولتی بود از طرف پاکستان یا مردم یا چه قسمی
بود پول میدادید بود که نمی راه چطور مردم اکمال غذایی میشد دین نمی راه این مردم به نام سماوات میگفتن نه در افغانستان سماوات یا هتل دین نمی راه جور کرده بودن یک چیز جالبی که در اوج بود برای ما که می رفتیم میگفتن چای سوس می خود یا چای سیاه دمی راه می هتلکا خب می گفتیم یا چای سوس یا چای سیاه می آوردن می چای بسیار مزه‌دار می بود ولی تعجب می موندی این چای از کجا میارن چای سوس ما هیچ خبر نگیریم بلوطی که دینیم کوه است اینمی بلوط بهترین برگ اینمی بهترین چای است
او برگ بلوط
اینمی برگ بلوط میده میکنن چون من خودم گیر کردم نفری که می کارا میکن کامدی میره چی میکنم گفتم میره چرا میده داری گفت چرا میخوری گفتم اینمی چای سوس که تو میخوری اینمی است تو باور میکنی قدر مزه میاد اگه چای شد مزه بده
والا جالب بخدا ایره ایره با تجربه شوه ای چقدر یک تجربه جالب است من نمیفهم چرا آل مورد استفاده نیست یا حتما کسایی که میکنن چیز نمیگن
یک سفر دیگه جالبی بود که شب آمدیم بسیار از اون طرف میاد از طرف پاکستان میامدیم خب اون وقت از پانتون فارغ شده بودیم تقریبا 60 نفر بودیم خب مساله همه چیز داشتیم از پام روی مود کاروان می یکی اون بود احمد زیای بدر مسعود دیگه ای اون وقت مسئول کاروانا بود می رفته می آمد آمدیم شو در چیز پرسانت میکنن که گوشت گو می خودی گوشت گوسالا یا گوشت گوسفان
حال آوری
در می هتلکا دیگه در اونجا هر چیزی که می گفتی برات می آوردن ولی به مزه مختلف با پشت وقتی که رفتیم چند نفر گفتیم او بیدار تو یک کلمی گوسالی از یک کجاست وقتی که می رفتیم پشت سر همی او تلک ها دیگه پشت همی دیوال می دیسته که پای اسب وقتی دیسته خواهد
اسب ها رلال میکردن
اسب ها می خوردن می خوردن سر مردم به نام گوشت گوساله خرام می خوردن هر چیزی که می بود سه مردم سر مردم می خوردن
جنجال زیاد است اسب و تبلال است میگن که
اسب خوب بود
چطور از مزی گوشت اسب خوردن مزیش متفاوت است
چندین بار سر ما خوردن
متفاوت شد
گوشت اسب خودم بیخی همونطور زنده در کباب در سیخ کلاشنکوف کباب کردیم خوردیم به خاطر اینکه یک سفر ما داشتیم راه بند بود از طریق غوربند رفتیم به سرخ پارسا و از آراجات همونطور رفتیم به
حتما سالای بعدی است که روسا در افغانستان زیاد بودن و
حکومت بله دیگه هر طرف راه که بند میشد با راه دیگه با راه بسیار دور می رفتیم از تو رفتیم به لوگر از لوگر کامدیم در خوشی لوگر تقریبا یک بیست و چند روز مای عملان بود نوروز نمی بود جا بند ماندیم در سرک گردیس که از این منطقه تیر می شد می رن به طرف پکتیا یه روسا کمین می گرفتن روسا کمین می گرفتن و قاچاق برام به خاطر یک پیسه بگرن مردم می ترسن نمی ماندن که بدل خاطر هر کس تیر شد دیگر اونجا ماندیم و باز رفتیم در قسمت یک جای به نام مسجد سفید میگن یک قماندان بود از قندوز امرای ما به نام محمد گل بود یا گل محمد بود یک اسب بسیار خوبش داشت در اینجا که رفتیم برف زده بود و پای میموندی سب تا این بجلک گور میرفتی وقتی گور میرفتی در ریگ و گل با کشیدن میتانستی دیگه آدم کل دیگه بسیار زله شد اینقدر زله شد که در اونجا هیچ چیزی نبود بازو مردک ها آزر شده که می اسب خدا بکشم اینمی 45 نفره که بودیم اینمی اسب خدا کشت بر هر کس یک یک توتا گوشت اونجا چوب و جنگل بسیار زیاده اینمی یک اسب خوب یک اسب خوبش بود
یعنی قربانی داد
دیگه برای اونجا قربانی کد دیگه اما گیره نجات داد فضل خدا که بایی رسیدیم 3-4 ساعت بعدش در مسجد سفید باز اونجا او طلا بود و نان و چیزا فریمان
آجی سب از عربی پانتون یاد کردین در پاکستان کسی عربی پانتون پاکستان چه قسم بود؟ یعنی تو بسیار
عربی پانتون پاکستان هر تنظیم از خود داشت استاد سیاف از خود داشت به نام خوند ببو می گفتن انجین یک مدیار سب داشت در ورسک می گفتن اوجه خود داشت دیگه می سب منصب های از جمعیت که اسما بود در دره می گفتن دره آدم خیل در روز کمپ مجاهدین بود در روز 40-50,000 تا 100,000 مجاهد در هر نمی کمپ ها زندگی میکرد با در نمی کمپ ها هم مکتب بود هم مکتب های حربی بود به خاطر ترینینگ گرفتن سلاح و مهمات و حربی شوانزه بود حربی پانتون
کی بود استادای کسایی که تدریس میکردن که
استادای کسایی بودن که صاحب منصب های بسیار اسماک بودن صاحب منصب هایی بودن که در زمان داوود خان رفته بودن در هندوستان تحصیل کرده بودن، با وقتی که روسا تجاوز کردن آمدن اینا، بعضش که آمد به کابل به حکومت کارمل و یا بعضش که نامه در رفتن امرای مجاهدین، بعد مجاهدین را جذب کردن بر تنظیمی که گرایش داشتن، بعد اون تنظیم ها رفتن و اونجا از اون تجربه خود بود پانتون ها جور کردن.
بر چی مدت درس می دادن و چی درس می دادن؟ تنها استفاده از سلاح یا تکتیک جنگ و
همه چیز بود. از درس های عقیدتی و مذهبی شروع تا آخرین سرای سقیله که به دسترس مجاهدین بود، همی سلاح رو درس می گرفتن.
بسیار خوب. تاکتیک جنگ چی تو مجاهدین در اون زمان بیشتر جنگای چریکی میکردن
بخاطر اینکه بله گفتم از مسائل عقیدتی شروع تا من ساختن، انفجار دادن، مسائل تخریبی، همه چیز، کل چیز درس میدادم. تاکتیک بود. ما مضمون داشتیم به نام خریطه، مضمون داشتیم به نام توپچی، مضمون داشتیم به نام تاکتیک، مضمون داشتیم به نام عقاید، فقه، سیرت نبی صلی الله علیه وسلم. یعنی این چیزها را کل در پانتون کاملا همین مسترینه که چیز میشنن اینا فارغ میشدن. و نام دوم برید من
وقتی که دوباره پس آمدین به افغانستان، در جنگایی که بودین اگر کمی از خاطراتتان قصه کنده کنم، جنگ بسار مقابل در مقابل روسا،
از پاکستان که آمدیم، مستقیم که آمدیم یک چند روز رفتیم دیدن فامیل خانه، پر رفتم پنجشیر. ما امی رفیقم کمیجه بود، ما وزی یک جای بودیم، رفتیم پنجشیر مستقیم. در اون وقت که رفتیم حمله دوم روسا بود
به پنجشیر،
به پنجشیر، اما حملهایی که بسیار دیگه پنجشیر رو خاک یکسان کرده بود، سلاحی که میوی استفاده کرده بود، اما هیچ چیزی دیگه بر مردم ایج زیروح در دره پنجشیر نمی بود. مردم هم میگید کوه و در آه زندگی میکرد. و این سرکی که آره در پنجشیر میره، این سرک وقت بیرانه نبود و موتر رفتن نمیتون، از غیری که خود روسا میرفتن و میامدن و وسایل داشتن و پاک میکردن. اونا که تیر میشدن مجاهدین فجار میداد، وقتی که اونا میامدن میزدن هر جای را خراب میکردن. دیگه با ما رفتیم پنجشیر، یک تقریبا یک 25 روز که تا خدا مرسای بودیم، ما را که تا خود نگاه کرده و هر جایی که میرم ما را همراه خود میبرده، به اصطلاح میمانش بودیم. بعد از 25 روز بر ما وظیفت توزیع، ما را در وظیفت توزیع کرده یک منطقه به نام تاواخ بود در پنجشیر.
کدام سال است؟
سال 83 بود، از 83 دیگه مای اسد بود، مای اسد سنبله دیگه. در اون قرارگاه ما توظیف شدیم و فقط همیشه وظیفه ما همی بود که همه صبح که میشد میرفتیم در سر سرک، دیگه ما یک دانه توپ، برای ما یک دانه توپ داده بودن، توپ 82، هم سر پایه فیر میشد هم سر شانه. ما کوشش میکردم همیشه از سر شانه استفاده میکردم. و در اون قرارگاهی که بودم باز 70 مرمی و که تا آخر وقت چیز می افتاد مروین هم سرشانی خود فایر کردیم.
یک صحنه جالبی از جنگی که در زندان مانده،
جالبترین صحنهش همی بود که آمیر صاحب یک کسی رو روان کرد، گفت که من رو گفته بود روانش کنه که برای یک دوتا تانگ دمی مکتب شتل است، در اول ملسوالی شتل که حالا پنجشیر میده، در اینجا یک جایی بود که در اوجه دوتا تانگ غلپهی کرده بسیار می کلانا را جا به جای کرده بودن، در مرا هر جایی که می رفت مردم تیر می شید یا می زدن مردم و مجاهدین هم چیز می کردن. با قماندان از او محمد سید خان نام داشت، خدا بخشش، فکر می کنم پار سال فوت کرد. دیگه ما رفتیم یک معاون از او معلم گلاب نام داشت، آدم بسیار بغیرتی بود. ما را گفت زابه سید خود تقریبا دو روز سه روز ششتیم سر جا پلان جور کردیم چه قسم تانگا را جا بزنیم. این تانگا از این میجه که زده شوان با یا میترسده که در بجا نمی باشن. خب با او یک تانگا رو یک شمه زدم، یک دیگهش تقریبا سه مرمی دیگه زدم، این زمین خود گور کرد نخوردش. بسیار نزدیک هم در مسافه 400 متریش من رفتم خود رساندم. بسیار که شو تا صبح ما در کورا کنیم رفتیم در زیر من در زیر مکتبی که در بجا بود، فقط یک درگک بود و چند تا بید در بود. ما روز خود شو خود رساندیم، روز خود مخفی کردیم در اوجه. تا اینکه دیگر شما عملیات سر شروع کنیم از روز دیگر تا دیگر روز. امی تانگ اول که زدم امی تانگ بلندی ری تانگ درگرفت، تانگ درگرفت که ظرف دو دقیقه که تا مرمی رسان در توپ ماند و تانگ دیگر که زدیم تانگ دور خورد شد که دور خود گور کرد خدا یا امی که دور بخوره دم ار رقم چیز باشه ای خدا زیر زمین میکنه پت میکنه. ای دور خورد دیدم که من دور خورد ای خدا پایین کرد که پایین کرد بیخی فقط اما قشد که میل از من میلش هم میدیدم من میل از زیر زدم سه مرمی میل از زیر زدم نخوردش که میزنم می من پایینش هم میزنیم مرمی سر میکرد بیخیدم پایلویش رفته بودم در مسافه 400 متریش همین مرمی سه میکرد زدم یا مر دیرم همین تانکس سلانتی ازی مر دید تو باور میگونی مرمی چارم نکرد زدم میره اینو می تو شد که همه قکندم که همی توپ از همه سرش آنه می کنم پایین کندم که اینو میشه که همی میل مانده بودم زد اینو می رسه اینو می که سرم این تو پایین نمی کندم اینو می سرم هم می برد مرمی تا اینو می بسیار نقطه چیزش بود نقطه جالبش بود که من اونو موجه از مرگ خدا نجات داد خدا تانستم که نجات بودم با مجردی که همه بل کد من فهمیدم که مرا زد که همی پایین کندم خدا توپ از مشانه مفتی فقط اینم اینجا که مانده بود من مرمی که سرش فایر کردم اینم یه جز زد اینقدر اساس زدش.
حاجی صاحب میفهم خاطرات بسیار زیاد دارین و این خاطرات بسیار دلچسب هم است و بسیار از لحاظ تاریخی هم با ارزش است اما نسبت کمی وقت برنامه سخت است که ادامه بدیم. در کل آلی که وقت دوباره میبینین اما قدر جنگ و جدال افغانستان 40 سال تقریبا در افغانستان جنگ شده آل نتیجه گیری شما چیه؟ سال چی فکر میکنین در این وقت در این زمان؟
والا در اون وقتی که مردم واقعا جهاد میکرد این ارزش ازی را داشت ما پشیمان نیستیم که جهاد چرا کردیم چرا جنگ کردیم ولی بعد از این برآمدن روس ها که جنگا شد و کابل و ایران شد و افغانستان و ایران شد در هر جای هر قماندان و هر قردار صاحب در اوجه پاچا بود و پاچایی میکدا بعد از او که او رقم شد یه حکومت عبوری آمد و کرزه آمد و غنی آمد و دگه آمد دگه این جنگ ها ما فکر میکنم به نتیجه بود همیجا هر کسی که در اوجه جنگ کدا بخاطر به قدرت رسیدن این امی افراد فاسده که امروز میبینیم که همه چیز دزدی کدن رفتن و امی طالبا را به خاطر نابودی زیام بر حق میدانم فکرت است امی وعده خداست که خدا هم میگه اللهم سلط الظالمین بالظالمین و حدیث پیغمبر است که میگه الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم اینقدری مردم ظلم کردن اینقدر ظلم کردن که خداوند دیگه ظالمی را سر زیام قرار کرد فکرت است خداوند ظالم دیگه ای را آورد از زیا کده بدتر ظالمه سر زیا مسلط کرد اگر یا ای کارانه میکنن چرا طالب امروز میمهد ای افغانستان چرا به ای وحشت میفتد مرو فقر بیچارگی ای امتحان خداوند است امی جنگ بخاطر چی بعد از اینکه روز برامد افغانستان امی جنگ بخاطر چی فقط ببر بچه مردم ها بکش با ما قماندان باشم با ما رئیس جمهور باشم می باشم ولی بعد از این که از افغانستان روس ها بر آمدن دیگه این جهاد بود هر کسی میکنه میگه جهادی بد میکنه این جهاد نبوده این تباهی بوده است این کلی مرد میگه کشتن کلی قاتل هستن و امروز طالب هم این کار میکنه همین طالبی که امروز آمده است یه میره خدا سر از یه مثل یا ظالم شدن طالب ها ظالم تر سرشان مقرر کرد یکم من نشانتان بودم
خیر بینین آجی سب من به نهایت سپاسگزار هستم قصاتان بسیار شیرین است انشاءالله یک وعده دیگه بازم روی شما میشینیم بیشتر میشنویم یک دنیا تشکر بازم عید خوش به شما آرزو دارم
سلام تشکر
خیر باشین لطف کردین یک دنیا
تشکر به آمدید خوندیم
خیر باشین لطف کردین